سلامونو وخت بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شې سم پام کړئ د مال خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د راو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو وینز بیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاسویون پریکلډیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخه د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف چې سږکال به د افغانستان 3.5 میلیون ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړۍ کې ترسره کیږي، خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تېر دلوي میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډیر واردات درلودل. د احصایه اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوی دی. د یادول وړ ده چې د افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې صادرات او واردات پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډېره له ایران او مرکزي اسیا سره سوداګري ته مخه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا له وزیر علي امین ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت کړی دی. هوایي کډوالو ته دې د پاکستان طبیعت ورکړ شي. هغه د مارچ پر 14 په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب وړي، هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناست پرېکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا، که یې نه لري نو غواړي یې نو. همداسې که دلته اوسېدونکي یو افغان د پاکستان طبیعت غواړي، موږ یې باید ورکړو. پرول چې په افغانستان کې حالات خراب دي، نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړو هوډونه وکړه. دا بحث وروسته لغوه شو چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولنډ او د بالتیک ودونه سازو د اروپایي ټولنې لخوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې رسنۍ بندېدل به اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا ورته وي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلا څنګه ډکه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندېښنه
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنه او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
وروسته له هغې چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوو میاشتو په اوږدو کې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم له دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندېدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډېر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاوو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامې روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیاته مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمه برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د صحي کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې او د دوی وروستیو کې دوی د متعدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو. د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د صحي کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزی سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
خپل ماشومان واقعي چې په دې ناروغۍ باندې اخته وو، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا ډېر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنه وسره ټوخه کوي کرو کې ځنه شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي، دا نور د پلوغه کیږي او دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په ددی مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلط خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه کې هیواد د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ 11 وروسته له استنو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ACC کارتون لرونکي کډوال د دغې پرېکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبې په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ACC کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ACC کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند یې د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ACC د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ACC کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ACC کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ACC کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د تور هم درازې د خلاصونو په سیمه کې درامنځ شوې ستونزې دل په هدف د ډولورو سوداګر او قومي مشران نن نیور بیا په تور هم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویلي و چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصې. د ناستې لرونې پلان شوی خو په نامعلومه دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تور هم دروازه د څلېرویشتمې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازع د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړې د طالبانو له لوري د پوستې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو له لوري په پوستا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دو خبرو باندې اتفاقی رائے وشوا، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله چې حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیر اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د تیرې فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلرويشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړي، داسې نور شیان لکه سیمنٹ تقریبا په 350 روپۍ اوس نن سبا 500 روپۍ قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
ورستلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه. د اروپای ټولنې د بارني چار وزیرانو د دشمه پورې ستې رسنې د ملاتړ پاره بحث وکړه. په دې اړه نور جزات راپور کړي.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بنده شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل خوشینون کې ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي.
اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14 یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزادی اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزادی اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزادی اروپا راډیو راډیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
د کاپ شپږشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ونمانځل شوه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبریالانو د وضعیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 16 او د کاپ د 20 یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپل قانوني ازادي ترلاسه نکړي وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ځوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ځوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل شوی چې د وزل شوی او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کاپ 20 په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
تاسو څنګه خبرنګاران چلیون ته خبرنګار هنوس هم به
د خبريالانو نیول روان دی او خبريالان لا هم معلومات تر لاسرسي نه لري تر دا میتی ځو کوم لوفات زورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمته دا خبرو ته لاسرسي ولري
چې ځکه حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواړي چې حقایق هم وی باید دوی لید او ورسونه تیر شي هر خبره چې وی باید له دوی اجازه واخیستل شي دغه ډول ستونزې موجود دي
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې لرسنیو او خبريالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د خپل دندې له امله نه دی بندې سوی خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبريالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن سه شنبه د کبه 23 مبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي ټرمپ د خبرات د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته وکړه نور چې ست راپور کړي
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 مله پوتین سره تلیفوني خبرې کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دوه خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو شاید مونږ کولای شو شاید مونږ نه شو کولای خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو کله چې لټرام څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشو هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی مونږ د زینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې ټرام د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې لخپل خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي په دې شرط چې روسیه ومني ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره نو شرط یو ځای کړی دی په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبله شامل دي پاینال کې وایي چې پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناتو سره یو ځای شي او په هغه ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دي د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناتو غړي شي خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي د مارچ په 14مه پوتین ویلو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي د خبره د ناتو پراختیا او نورو پرمختګونو ته اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیتي په خطر کې اچول دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناتو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده
دروژې رنگونه
انجنیر حامد یم کابل نه روزی میاس بخیر دی خو ملت اشاره وګه ده مشکلات ډیر زیات لري لوګه ډیر زیات ده د سره کو په غاړو په صلح او خویندې او ورونه بشارګان د لوګي الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې سره کو سي ګرځي نو مکمل ټول سره کو غاړې او خار هغه خپل کې دي سره روزمات لپاره سره لري نو الله دې په رحم دی وطن کې مشکلات ډیر دي
زه ګور خوایم له کابل نه تاسو ته غواستم سکل په افغانستان کې روزه تر دې ده ما فتیریږي نسبت هر کال ته په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي بی روزګاره پاتې دي سره له درس او له تعلیم مو کړی چې درس او تعلیم نه غوته به وظیفه نشته کار نشته عاید نشته له هر کال نه بدتری روان ده اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډېر خراب دي پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډېر شکر پیباسو پاروس کال چې سکل دې زیات بدتری راغله ده اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمي لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش چې دا روژه ماتي تاله عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او ته مشکلات سره مخامخ دي.